السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې زه منو شاسته سوار کلیکم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې هفتواره کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول خبرونو سرټی کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د فاټه اصلاحاتو په اړه غونډه کوي په کراچۍ کې اته وسلوال وشل شوې دي او نن په کوسوو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایې چول کیږي د خبرونو تفصیل د اسلام آباد په کنونشن مرکز کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه غونډه پیل شوې ده د مشال ریډیو خبريال وای غونډه کې د ګډون لپاره د ګوند مشر محمود خان اچکزي په ګډون ځینې نور غړي را رسیدلې دي د یاد ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیګا مشال ریډیو ته ویل خیبر پښتونخوا سره د فاټا د شاملولو مخالفت کوي نو موړي د غونډې اجنډې په اړه ویل
داغه اول نقطه دغه د فاټا کې فاټا زمام به منو په خبر پر څو کوي او اختیار ختم کول غواړم بیا نو بل نقطه د شناختکار د فساله شریعت ته دی چیلنج کړی دی د وزارت داخله او نادرا او مجرا حکومت تامل نه منو
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت الما اسلام فیډل دریس لري چې د فاټا راتلونکي لپاره د ټول پښتنه وشي زیاتره ګوندونه بیا وایي د فاټا خراتلونکي له خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو کې دي په پا پاکستان کې د امن مبارز او پیاده سفر کوونکي کرل زاده کثرت رائے نن له خیبر جنسي څخه تر اسلام آباد د اف سی آر سیدو فټا اصلاحاتو لپاره پیاده روان شوه دي د پنجاب د حافظ آباد سیدونکي کرل زاده کثرت رائے نن د رواني دو پر محل مشال ویډیو ته ویل چې د اکتوبر په شپږشتمه به اسلام آباد ته رسیږي
ایک نکاتی ایجنڈے پہ واک ہو رہی ہے
دغه لاریون یواز یو ایجنڈے لپاره د او هغه د چکبایلی سیمه د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي د فاټا خلکو سره د اف سی آر تر لاندې ډیر زیاته روان دی د قانون دی نور ختم کړی شي
کثرت رائے سره په دې پیاده سفر کې د خیبر جنسي نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی تر څنګ د مدني ټولنو او سنو ګوندونو غړي هم شامل دي پاکستانی چارواکو د کابل په پوځي پوهنتون برید په سخت ټکو غندلې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خبر شوی بیان کې ویلي چې په پیښه کې د وشل شوو کسانو له کورنۍ سره په غم کې شریک دي په بیان کې راغلي چې پاکستان د هر قسمه ترګره غندنه کوي او افغان ولسه حکومت سره په دې جګړه کې ولاړ دي په کابل کې پرون په پوځي پوهنتون ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 45 کسان وشل شوي وو افغان ولس مشر له دفتره بیا په خبر شوی بیان کې د برید غندنه شوی ویل شوی چې ترګرو په جګړه کې ماته خوړلې ده د خیبر پښتونخوا پولیس وای په خبر کې د یو نرخصي مړی منتل شوې دي چې په بدن یې د تشدد نښې لیدل شوې دي اس اس پی ساجد خان رسنیو ته ویلي د دې نرخصي مړی پرون له ورسک روډ سره نږدې پاشکاباد سیمه کې ترلاسه شوې ده نوموړي زیاته کړه پولیسو تر اوسه د دې مړی شناخت نه دی کړی خو د ډي ان ا نمونې او د ګوتو نښې یې اخستې دي له دې وړاندې هم په پاکستان کې په نرخصیانو د تشدد پیښې شوې دي په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې اته وسلوال وشل شوې دي د رینجر ځواکونو لخوا مشال ریډیو ته نن پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې بیګا شپه د بلدیا ټاون په رئیس ګوټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په دې کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې انصار الشریعه د یو مشر په ګډون اته وسلوال وشل شوې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د ننګرهار ولایت چارواکي ادا کوي چې د چینو لسوالی په مربوطاتو کې سلویخت وسلوال وشلې دي نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیاڼي مشال لډیو ته ویل چې تېر ورځ ناوخته د چین په پیښې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو جټ الوتکو د داعش وسلوالې ډلې په مرکز هوایي برید کړی دی وسلوالو لا په دې اړه څنګه ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ نن په کوسوو کې بلدیاتی انتخابات کیږي. سد پاسه 2.5 سره پولینګ مرکزونو کې د انتخاباتو لپاره رجسټرډ شوي شاوخوا 1.9 میلیونه خلک رایه چوي. په مرکز پرستینا کې به د خاروال سیالۍ لنستیس وسارل شي. د مغربي هیوادونو ملاتړ لرونکي کوسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړې وه. هغه هیواد له سربیا او روسیې پرته 145 هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. په کوسوو کې د سربیا شاوخوا 1,00,000 کسان اوسیږي چې زیاتره یې د پرستینا چارواکو مخالفت کوي. په روس کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د 20 ورځو بند وروسته نن خوشی شوی دی. ناوالنی د ولسمشر پوتین سي د حکومت اجازې بغیر مظاهرو کولو له وجې نیول شوی و. ناوالنی نن په انسټاګرام خپل عکس شریکولو سره ولیکل چې له بنده راوتلی دی. ناوالنی د 2013 کال د مارچ په صدارتي انتخاباتو کې د ولسمشر څوکۍ لپاره د اودریدو ژمنه کړې ده. خو د روس مرکزي انتخاباتي کمیشن په جون میاشت کې ویلي و چې ناوالنی د مالی جرمونو یوې مقدمې له وجې د سرکاري څوکۍ لپاره نااهله دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عرب په سفر ریاض ته رسیدلی دی. نوموړی به په ریاض کې له سعودي او عراقي چارواکو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. ټیلرسن به د شپږو ورځو په سفر کې پاکستان، هند او قطر ته هم ځي. ټیلرسن به نن د سعودي او عراق همکاري شورا په پرانیست غونډه کې ګډون کوي. د دې شورا جوړولو مقصد د سعودي عرب او عراق ترمنځ اړیکو ته وده ورکول دي چې امریکا غواړي په سیمه کې د ایران اثر کم کړي. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه به د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د بښنې په اړه د زرګونو پخوانیو پټو حکومتي اسنادو د خپرولو ټاکل شوې نیټې مخه ونه نیسي. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل د ولسمشر په توګه به د نورو معلوماتو لپاره د اوږدې مودې راهیسې بند کړل شوي د جی اف کی فایلز پرانیستو اجازه ورکړي. په 1992 کال کې کانګرس امر کړی و چې د کینیډي له وژلو سره تړلي ټول اسناد به 65 کلونو کې دننه خپروي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونو تفصیل واورئ. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه په اسلام آباد کې غونډه کوي. یاد ګوند دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدو مخالفت کوي. خو له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړی شهابالدین خان سوای
زر دی کا پستی ما زو په پیغو نه جدا کوله نظر محمود خان په خله باندې شامل لګم نظر په دې کې د پولیس سیاسي کون په خله شامل لګم او دې هدا حق لري دې دا حق نه لرو چې دې دا د مسله راو چتا کړی و.
په افغانستان کې د دې نه په وسلوالو بریدونو کې په لسګونو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لا وختي افغان کارپو جیلانی ځواک په دې لسوي
سوال مخالفین غواړي چې خپل قوت ښکاره کړي. په تاسو یو مرحله کې چې د امریکا تمرکز په جګړې باندې دی نو مخالفین هم غواړي چې خپل جګړیز قوت ښکاره کړي.
ملګری ملتونه وایي په کار ده چې میډیا په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات لپاره مثبت رول ولوبوي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو او د دې غړی په اخیری برخه کې درته د باختر ستوري خبرونه کې د نور ډیر ستار څنګه د ډاکټر عبدالرؤف رفیقی مرکه وړاندې کوو.
په پښتو کې ما کوشش وکړم ابتکار موکي چې یو نوی خیال راوړم په یو نوی پیټرن او په یو نوی اسلوب باندې د پښتو ادب د شیر دنیا ته وړاندې کوم.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mshalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د ریګړې د سر موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل. په اسلام آباد کې د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې نن پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حواله باندې یو غونډه کوي. دغه تل د مشال ریډیو خبريال احمد الله هم ورغلی دی. احمد الله دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ګرانه راته وایي چې دغه غونډه ورسته څه تفصیلات لري؟ مشران ورته را روان دي. غونډه شروع شوه او څنګه؟
ډیره مننه منور شاه. بالکل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا چې کومه جلسه چې کومه راغوښتل شوې وه نن 3 بجې نو هغه اوس نه لږه شیبه وړاندې چې کومه شروع شوله او دا مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زیارتوال صاحب چې کوم دی هغه دغه جلسې ته وینا کوي. دا جلسه چې کومه راغوښتل شوې ده په دې کې د فاتح اصلاحاتو نه سربېره د ملک په مختلفو سیمو کې څنګه پښتنو شناختی کارتونه بلاک کړی شوی دي، یا دغه شان پښتانه چې د دوی په وینا کې په مختلف ځایونو کې ځورول کېږي. د دې علاوه چې کومه سرشمېرنه شوې ده او هغې په نتیجو کې چې د پښتنو شمېره کومه ښودلې شوې ده، دغه شان په دې موضوعاتو باندې چې کوم دی خبرې اترې بدل کوي. دا وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شمېر مشران چې کوم دي هغه په سټیج باندې موجود دي، پارلمان غړي دي، سینیټران دي، محمود خان دا وقت موجود دی. گن شمیر کے فاٹان علاوہ بلوچستان سکم پختان دی اگر ہم راغلی دی جلسے تا او بری جلسہ کی اگر جدون کئی
سامدہ
وقت دی بجی ورکڑے خوش شمیر سنا او در شان مشران و خبری چکنی دی اگر روانی دی او ویلکی دی دا جلسہ شپگ نا وہ بجی ترمیان جا ختم کلی شی خوش دا
بالکل سمدا احمد اللہ کلگ رات لنڈ گنتی ہوئے چې دغه د دا قبائلی سیمو په اصلاحاتو باندې دا مشران او سیاسی گندونه وشل شوی دی. دیتا دا اغا مخالف نظر لرون کی گندونو هم څوک راغلی کسنگا
نا د مخالف نظر لرون کی شکم دی دا اغای دا خواه حس تو کم ندی اغلی زکا چه مختلف سیاسی گندونه شکم دی دا عوامی نسل گن یا پاکستان پیپلز پارٹی یا شیطاو سر پارٹی یا دا سنور اغه له خوا یا اغه د پاتا پارلماني اساس چې د خیبر پښتونخوا کې د مرکزو حمایت کوي، دا اغه له خوا هیڅ څه نه دی راغلي. صرف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کوم غړي دي هغه په دې دغه کې موجود دي، او دغه شان د پاتا نه چې کوم کسان دي هغه راغلي دي. ایون جمعیت علما اسلام څنګه د مرګر مخالفت کوي اغه له خوا هم په دې کې څوک موجود نه دي.
سماده ډیره مننه. نور تفصیل لپاره به هم راځو. دا و احمد الله د اسلام آباد د کنوینشن سنټر نه نیخ پنیغه موږ سره دغلته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه را بلل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غونډې تفصیل را سره شریک. تاسو د دغه حال واورید هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. 13 هفته جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو یو غونډه کړې وه. له دې وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه د قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړو او عوامي نېشنل ګوند په ګډون ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجي مظاهره کړې وه. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه جدا جدا نظرونه لري او خپل موقف وړاندې کولو لپاره غونډې هم کوي. زموږ همکار ګلیاز د یادو ګوندونو د استادو سره خبرې کړي او ترې پوښتلي دي چې آیا ټول سیاسي ګوندونه د اصلاحاتو په اړه یو دریز خپلولی شي او که څنګه.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ مشر افراسیاب خټک وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو لړ کې یې ټول ګوندیزه غونډه رابللې وه او کوشش یې کړی و چې مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی قانع کړي او د منځ لار راوباسي، خو په دې کې بریالي نه شو. د افراسیاب خټک په خبره د فاټا انضمام غوره ده، خو ځینې سیاسي ګوندونه په دې کې شخصي ګټې لټوي. نوموړي د اصلاحاتو عملي کولو لړ کې د خنډونو په اړه ویل:
کمزور ہے خود بنی دباؤ زیادہ سے معاشرے لاندے حکومت نو ابھی سر مشکل دار ہے ابھی سیاسی ارادہ کمزوری شروع تھا کنجا دا سے نہ یعنی دا ضرور کھنا دے یعنی پارٹی اکثریت سے آگاہ اصلاحات و انضمام کو حق کے دے نو حکومت کو نہیں جبیر جمہوریت کو اکثریت تک قتل کی نا تو سب چیزیں پیور خبریں بنے خلق نے متفق کی
کی. افراسیاب خټک زیات کړه چې فاټا کې اصلاحات او راوستو نه مخکې به افغان پالیسۍ کې هم بدلون راوستل پکار وي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ته د ځانګړي صوبې حیثیت ورکولو خبره کوي. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې قبایلي ولس سره امتیازي سلوک کیږي او باید د اصلاحاتو د قبایلو په خوښه راوستل شي. د اختلافاتو لرې کولو د پښتنې په ځواب کې سینیټر عثمان کاکړ ویل:
فایمت دا دی چې موږ د نورو پارټیانو ته درخواست کوو چې راشي د فاټا ولس ته بخښي، چې فاټا ولس کوم خوښه کوم رائے راکړي موږ کاری پر هغه باندې لاړو. دوی هغه ته نه تیاری دوی ته څه کم په ماباد و لاهور ته موږ کوم کړی دی دوی پر هغه لیکه باندې روان دي او موږ ته څه کمه لار د پاټا اولس را کړی کېده موږ پر هغه لار روان دي. د هغوی منشا تقسیم نو د هغوی ضرورتونه تقسیم نو د هغوی مستقبل تقسیم او بل دا دا مثال دا چې نونس د دې د پاټا د پارلمنت ممبران دي څلور ویې زمدسي ان پندلس ویې دا د نظام دي.
سېنېټر عثمان کاکړ زیاته کړ چې په هر یو فورم باندې د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي. بلخوا جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند هم ورته دریز لري او وایي چې فاټا ولس نه پښتنه وشي. د یاد ګوند یو مشر مفتی ابرار وایي چې د فاټا په ولس فیصلې مسلط کول به خې نتیجې را برسېره نه کړي. د زیاته کړه
جمعیت علما اسلام موقف د خلکو مخامخ شوی هغه شانت نه د چې د پکارو چې خلک پوه شي. موږ موقف دا دی چې صرف دغه موقف دی چې خلکو نه تاسو کول بس خلک څنګه وایي ریفرندم خلکو ته حق و ورکوي دا خلک د فاټه هم انسانان دي پاکستانیان اغي هم پوي خلک نه پوي نه دي
خو په کمی اسمبلی کې د فاټه ځین پارلماني غړي لړی مودي رئیس فاټه په خبر پختونخوا کې د شاملولو خبره کوي لا باجوړ د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند قومي اسمبلی غړي شاوالدین خان وای چې د فاټه ولس هم هغه آئین او قانون غواړي چې د ملک په نورو برخو کې دي د سیاسي ګوندونو د رول په اړه شاوالدین خان زیاته کړه
زر دیو کا پستې ما زوګ په غوړ نه جوړا کوله نظر محمود خان په خپل باره شامل لګم نظر په دې کې د بل سیاسي ګوند په خپل شامل لګم د سیاسي ګوندونو خپل تباہ برباد کړیو د 73 پاین کې منګه پارټیکل 247 لاندې د غلامۍ لاندې راوستیو اوس دې لا پکار دا چې دې را مسله راو چې تکړه وي تلسم ترمی به باد باد کو هغه ټول ور هالنګي ولو کو هغه کې منګه یې رو دا موږ په خپل راو چې تکړه مسله ده په دې کې سیاسي ګوندونه سوي او دې هدا حق لري دې حق نه لرو چې دې دا مسله راو چې تکړه وي
شاوالدین خان ویل چې په نړۍ کې د پیخو په اړه د پارلمان ګډي غونډه رابلل کیږي خو لا به د مرغه د فاټا اصلاحاتو په اړه غونډه نکېږي نو موړي په حکومت هم نیوکه وکړي چې په دې هر څه کې سم رول نه دی لوبولی د پاکستان وفاقي حکومت د مارچ په 2 نیټه د فاټا اصلاحاتو په اصولي توګه منځوري ورکړي وه خو لا تر اوسه پورې عملي شوی نه ده
هم په دې موضوع یو بل رپورټ نړیوال پیاده سفر کوونکی د پاکستان حافظ آباد کرل زاده کثرت رائے نن د خیبر ایجنسی جمرود باب خیبر نه تر اسلام آباد د اف سی آر زد سفر شروع کړی دی نوموړي ویلي چې اف سی آر د ختم کړل شي او قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي په دې حق له تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي
پیاده سفر کوونکی کرل زاده کثرت رائے نن د خیبر ایجنسی جمرود باب خیبر نه تر اسلام آباد پورې د اف سی آر پر ضد او د فاټا د اصلاحاتو په حق کې خپل واک یا لاریون پیل کړ او د اکتوبر 26 نیټې ته به اسلام آباد ته رسی په دې واک یا لاریون کې د سیاسي ګوندونو مشران ځایی خلک او د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړی شاه جوګل پر دې هم شریک شول د باب خیبر نه اسلام آباد ته د روانېدو په وقت کرل زادہ کثرت رائے مشال ریڈیو تھا وویل
جی یہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ واک ہو رہی ہے
دغلا ریون یواز یو ایجنڈے لپاره د او هغه دا چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي د فاټا خلکو سره د اف سی آر تر لاندې ډیر زیاتې روان دی د قانون دی نور ختم کړی شي او د فاټا خلکو له دې هم هغه حیثیت ورکړل شي چې کوم نور پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی
باقی پاکستانیوں کو حاصل ہے
په دې موخه د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاه جوګل پر دې وویل
موږ د شکریا ده کوو د جذبې ته سلام پېښ کوو چې د قبایلو د حق لپاره د قبایلو د ظالمانه افتیار نظام د ختمېدلو لپاره موږ له مغه احساس راکې چې دا نن په خو باندې پیدل د موږ د خیبر ایجنسی د باب خیبر نه وځي او اسلام آباد کلب ته په پښتو کې رسیږي صرف خلکو له دا شعور ورکول چې د قبایلو مسله چې د اف سی آر نظام مسله صرف د قبایلو نه د قبایلو سراسره د ملک مسله
په دې لاریون کې د خیبر ایجنسی د سیاسي اتحاد یو مشر ایډوکیټ اسد پردی هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا څرګند کړل
ټول عمرنا په فاټا کې د انساني حقوقو چې کومه خلاف ورزي کیږي موږ د هغه مزمت کوو آینده کې به هم کوو اوس هم کوو بیا به
د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره قبایل وشل شوې دي او د قبایلی سیمو د پارلیمان ځنې غړي او سیاسي ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي خو بیا ځنې قومي مشران جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې مخالفت کوي د پاکستان حافظ آباد اوسیدونکي کرل زاده کثرت رائے دین وړاندې هم د امن تعلیم او صحت لپاره په ملک دننه او د ملک نه بهر دغه سي پیاده سفر کړی دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواګي د باختر ستوري خبرونه هم د رواني غړي په اخري برخه کې اوریدلې شي اوریدلې مهیروي
ورځو یو بل رپورټ ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای په کابل کې د مارشل فهیم دفاعي پوهنتون په زده کوونکو په پرونی عمله کې لکتر لګه 15 وجل شوی او 3 روبل شوی. په افغانستان کې د نیټو د غوس ملاتړ ماموریت ویلي پرونی حمله د افغانستان په مستقبل حمله ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه اعلامیه کې پرونی برید په سختو ټکو غندلې. اسلام آباد هم دغه برید غندنه کړې ده. تفصیل د فرشتہ جلال زئی رپورټ کې ورو
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پر نازادی راډیو ته د حمله پړه وویل
بری بجی او دیرش دقیقې د پلانټون دفاعي نه مدالمین د کورستی او په یو فرانکوچ موټر کې راوځي چې کوروتل شي. کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او
روجرز خبری آژانس په حواله د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. له تیرې اونۍ راهیسې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د 15 وسلواله حمله ده. د رپورټونو پر اساس تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د ملي اردو پر یوه کنډک وسو چې 50 تنه عسکر پکې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پر نوې حمله د افغانستان پر راتلونکي او دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو برید دی. د ناټو قاتم لاټر پر ټوټر لیکلی چې پرونی حمله څرګند کړ چې وسوال دومره ځپل سوی چې د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړاندې برای نشي ګټلای. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې هم ویل سوی چې پرونی حمله د تروریستانو کار دی. تروریستان او پلویان یې منځوي شوي او د جګړې په ټولو میدانونو کې مات شوي دي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې شدت راغلی. پښتنه داده چې د دې سو وجوهات دي. دا پښتنه عبدالحی کاکړ په کابل کې د افغان کارپوه ځواک جیلانی ځواک سره راپورته کړی. د نوموړی وایي
سو وخت چې امریکا د ټرمپ حکومت نوې ستراتیژي اعلان کړې ده په حقیقت کې حملو زور اخیستی دی او جنگ زیات شوی دی. هم د امریکایي ځواکونو بریدونه په طالبانو زیات شوي دي او هم په جواب کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. هغه څه چې ډېر زیات مهم دي او خصوصا زموږ امنیتي ځواکونه ورته ډېر زیات توجه وکړي هغه دا دي چې دغه حملې د هغه وسایلو وسایطو وسلو او تجهیزاتو په مرسته باندې کېږي چې همدغه سکل اوړي کې د طالبانو لاسته راغلی دی. په هلمند کې په جانخیلو کې په مختلف سیمو کې په لسهاو پوستې دې د جګړې مخالفینو ته تسلیم شوي لیکن د دې هیچا پوښتنه ونه کړله او نن هماغه همویګان او هماغه درنې وسلې دلته په دغه پرتون کې استعمالي کې
د دام ځکه چې ولس پر ولسي ځان کې حمله کېدل دا خو به وو خو اتکو ګور نو ډیر زیات اوس دغه عسکر په نشه کېږي یا هغه پوستې ځایونه
کله خبره ده چې مخالفین وسوال مخالفین غواړي چې خپل قوت ښکاره کړي په تاسو یو مرحله کې چې د امریکا تمرکز په جګړې باندې دی نو مخالفین هم غواړي چې خپل جګړې قوت ښکاره کړي چې پرې نشي کولای یعنی جګړې د لارې نه په موږ باندې برې ومي. طالبانو په څه باندې حمله روانې دي لیکن داعش په ډېر قوت سره پراختیا مومي.
په داسې حال کې چې کومه تګلاره کېدای امنیتي یا سیاسي له افغان حکومت سره یا متحدینو سره نو هغه کې کم داسې یو تغییر یا بدلون کېدای سي چې هغه د دې لامل سي چې دا جګړه یا وسوال طالبان د دوه د شدت کم کړي یا ختم کړي.
په دغه جګړه کې دغه جګړه په کوم بڼه ده چې ریښتینې جګړه ده د دې جګړې پانه چې د هوایي ځواکونو موثریت دلته یا یوازې د اتکا په هغې باندې موثریت نه لري. د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پیاوړي کړی شي. ډېره عجیبه خبره ده چې یو رقم برید په مختلفو مواردو کې کېږي او هر ځل د دښمن برید او تکتیک کامیابېږي او د هغې مخه نه نیول کېږي. د جګړې سیاسي حل او اړخ بیل لیکن دغه نظامي اړخ کې په دې خو باید توجه وشي چې څنګه دښمن په کومه توانایي دومره حرکت کوي او دغه مخه نه نیول کېږي.
ژواک صاحب اخیری پوښتنه ده چې سیاسي حل تاسو ذکر وکړئ نظامي خو جګړه سخته شوې ده او چې کوم فکر کېږي چې طالبان وهڅول شي چې د خبرو اترو میز ته راشي نو په هغه حساب په هغه دغه چې تاسو وګورئ نو دغه روان په جګړې کې شدت سي دی دا د سیاسي حل مخه ډب کولای شي.
طالب چې تاسو په تنظیم ولري په پاکستان کې سیاسي ملاتړ ولري نظامي استخباراتي ملاتړ ولري طالب سو مخالفین سولې ته نشي حاضرېدل، ځکه د هغوی دغسې فکر ورته ورکړ شوی دی چې که دغه جګړه ادامه پیدا کړي بالاخره دوی ګټي، امریکا نشي کولی، افغان حکومت نشي کولی دغه وضعیت تر ډېر وخت پورې ادامه ورکړي.
دا وو افغان کارپو جیلانی زواک چې په افغانستان کې د دیونې د وسلوالو بریدونو په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو د مرکز مشر د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې رسنۍ یا میډیا د امن او سولې پر ځای کولو کې مهم کردار ترسره کولی شي او په کار دي چې دغه کردار په ښه ډول ترسره کړي. په پاکستان کې د امن پر ځای کولو کې رسنۍ څومره کردار ترسره کولی شي؟ په اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر په دې موضوع د رپورټ برابر کړی.
د خالی شنبې پروس په اسلام آباد کې د پاکستان د سرکاري ریډیو سره یو مارکه کې د ملل متحد د معلوماتو د مرکز مشر ویتوریو کمارو ته وویل چې رسنۍ د خلکو ترمنځ د همغږۍ او ودې او دامن په ځای کولو کې مهم کردار لوبولی شي. په پاکستان کې رسنۍ څومره دامن دپاره خپل کردار ادا کوي؟ مشال ریډیو چې په پېښور کې د خبریال مشتاق یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې رسنۍ په امن او قلاري کې کردار ادا کولی شي، خو که په ازادانه توګه کار وکړي.
مانا خیال ہے کہ ټول دنیا کې تاسو ګورئ نو میډیا ډېر ښه رول پلی کوي، او چې کوم ځای کې بیا کنفلیکټس روان وي نو په هغه ځای کې بیا د میډیا کردار نور هم اهم شي او ډېر ضروري شي. خو د هغې لپاره پکار ده چې آزاد او انډیپینډنټ او امپارشل نه هغه بهترپه میډیا وي، آزاد وي. پاکستان کې بدقسمتۍ نه هغه شانته کې صورتحال لا نشته. پاکستان کې میډیا بالکل آزاد نه ده، او بیا چې کوم صحافیان شته لږ ډېر هغوی کوشش کوي چې هغوی بهترپه کار وکړي، نو هغوی ته هم ډېر
په اسلام آباد کې خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته په دې اړه وی.
2001 نه چې کله نه دا پرایویټ میډیا پاکستان ته راغله ده، نو هغه یو دم داسې بغیر څه تربیت، بغیر څه منصوبه بندي او بغیر څه سوچ بچار داسې مخې ته رالو. په خپل میډیا مالکان هم خبر نه وو چې دا چینل اثر کردار څه دی او پکار څه دی چې دوی څه کردار لوبوي، نو هغه د وجه ډېر پکې غلطیانې موشي. بیا دا دی چې اوس سمودې نه څخه دوی خپل غلطیانو نه زده کړی دی، خو بعض شیزونه اوس هم داسې دي چې هغه د توجه غوړ دي او که هغه باندې توجه ور نه کړی شو نو خلک اسې هم اوس ټي وي نه لږ کفري دي او ناراضه دي، نو دا ناراضګي چې دا به کېدی شي بیا زیاته شي.
له رسنیو سره د کارکوونکو وینا ده چې په پاکستان کې ځینې د چینلونو مالکان او میډیا ادارې یوازې د اقتصادي ګټو لپاره کارول کېږي، او دې لړکې هغوی خپلې پالیسۍ جوړې کړي، نو دوی نشي کولی چې په سم ډول کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
ورزو یو بل رپورټ ته په کورمه ایجنسی کې د اشخیلو او مندوخیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمو کې د سرکاري اسکولونو استادان ډیوټۍ ته نه حاضریږي، په اسکولونو کې ماشومانو ته سبق نه خي، خو دغه استادان بیا وایي چې دوی ته تنخواګانې نه ملاویږي، نو د احتجاج په توګه یې د سبق خوولو د چارو نه لاس اخیستی دی. تفصیل د طارق ورغزی رپورټ کې ورو.
د اشخیلو او مندوخیلو اوسیدونکو په خبره هلته تر شلو پورې کسان داسې دي چې پولیټیکل انتظامي په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره برتی کړي ول، خو اوس په هغوی تنخواګانې بندې کړې شوې دي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي په استادانو چې کله نه تنخواګانې بندې کړې شوې دي خپلې ډیوټیانې په صحیح توګه نه کوي.
چونکه مخکې کوم پی ام جدلی خان هغه د علمي علاقې ته راغلی او بیا علمي علاقې پر سپیشل دغه سره کندی لکه کوم تلماتا کا چاغه مو دی پی پر نغه مو برتی کو نغه برتی کو دلس هزار او لدس هزار پی پر منتو سر خبره شی خزکل نو پی رول اکرام لجس دی ټول د هر څه ډیسمس کو خاتم کړل نه هغه سزون ته اوسه پر هیڅ نه ملوي هغه اوس په خپل ډیوټي کې هم مطلع دادې هغه شروع کړي نرمي شروع کړي بیا هغه سر مو ته تنخوا ملوي کسي کنه چې چا حق نه زور نه نشه.
یو بل ځای سودون کې فضل جان وای په سرکاري سکولونو کې د استادانو کمی پوره کول سره هلته تعلیمي معیار لوړ شوی او مثبت نه چې هم مخې ته راغلی وي، خو اوس نه پوهېږي چې ولې دا فیصله واپس واخیستل شوه او پر استادانو تنخواګانې بندې کړې دي.
کله ټچرون ولګېدو نو مو قوم ته او د مو بچو ته ډېره زیاته پیدا وشوله، حالانکه هغه ډېره ښکلې ډیپټي کوله او د مو بچي تعلیم نه زیور کېدلو. اوس بالکل هغه ته تنخواه نه ملوېږي، هغه احتجاج بندې راوتلې دي.
د تعلیم محکمې ځایي مشر احمد خان پراچا وایي پولیټیکل انتظامې په فنډ کم کسان برتي شوي ول، هغوی ته به ډېر زر خپلې تنخواګانې ورکړل شي. او بل دا چې هلته په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی مسله به له نوې برتي سره حل کېږي.
اکثر کسان داسې وو چې هغو په نورو جابو ته لاړلو، یا داسې کسان پکې وو چې هغو مطلب دا چې ریګولر اپاینټمنټ کې راغلو، نو هغو تعداد څه دی؟ ډېر کم دی، ستاري خو ډېر کم دی. نو هغو ته پیمنټ بالکل اوس پریشانه نه دی، نو هغه سره مونږ خبره کړې انشاءالله دوی ته پیمنټ وکړي.
معلوماتو در مخه په منځنی کورما کې د سرکاري سکولونو شمیر یو سل دوه پنځوس دی چې پکې تر څلوېښتو زرو زیات زده کوونکي په دې وخت تعلیم ترلاسه کوي. د سیمې په اکثره سرکاري سکولونو کې ځایي ماشومان له ډېر وختونو راهیسې استادانو د کمی دغې مسالې سره مخامخ دي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې پکې د رواني غړي د مې تر رسیدلی په پېښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتو په اړه غونډه پیل شوې ده. د یادګون سینټر عثمان کاکر بیگ مشر ریډیو ته ویلي چې دوی په خبر پښتونخوا کې د فاټا شاملولو مخالفت کوي، او په نننۍ غونډه کې د اختیار او شناختي کارډونو بندولو ضد خبرې کوي. په پاکستان کې د امن مبارز او پیاده سفر کوونکي کرمزاده کثرت رائے نن د خبري جنسي څخه تر اسلام آباد د ایف سی آر ضد فاټا اصلاحاتو لپاره پیاده روان شوی دی. نوموړي سره په دې سفر کې د مدني ټولنو او ځینو ګوندونو غړي هم شامل دي. پاکستانی چارواکو د کابل په پوځي پوهنتون برید په سخت ټکو غندلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپل شوي بیان کې ویلي چې په پیښه کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې شریک دي. په کابل کې پرون په پوځي پوهنتون نه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې اته وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په پېښور کې د یو نرښځي مړې موندل شوی چې په بدن یې د تشدد نښې لیدل شوي دي. اس اس پی ساجد خان رسنیو ته ویلي د دې نرښځي مړې پرون له ورسک روډ سره نږدې پاشکباد سیمه کې ترلاسه شوی دی. نن په کوسوو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای اچول کېږي. څه د پاسه 2.5 سره پرون مرکزونو کې د انتخاباتو لپاره رجسټر شوي شاوخوا 1.9 میلیونه خلک رای اچوي. په روس کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی د شلو ورځو بندیستو نن خوشي شوی دی. ناوالنی د ولسمشر پوتین سید د حکومت د اجازې بغیر مظاهرو کولو له وجې نیول شوی و. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عرب په سفر ریاض ته رسېدلی دی. ټیلرسن به د شپږ ورځو په سفر کې پاکستان، هند او قطر ته هم ځي.
لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي که څه هم یو خوا په افغانستان کې د وسلوالو ډلې داعش لخوا په حملو کې تیزی راغلي، نو بل پلو دغلته د وسلوالو پر ضد د امریکایي په ډرون حملو کې هم په سمدستي توګه توندي په نظر راځي. او د رواني اونۍ په پیل کې په پاکستان افغانستان پوله باندې د یوې وسلوالې ډلې مشر عمر خالد خراسانی سره د خپلو نه ملګرو په ډرون برید کې وجل شو. د ادارې په وینا په پاکستان کې پهلې تشیو د حملې که څه هم پخکاره بل مقصد په نظر راځي، خو په شای د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې غلط فهمي پیدا کول دي او تعلقات خرابول دي. او د دې مقصد پر شا چې د چا لاس ته هغه ټولو ته معلوم دي. ادارې اخر کې لیکي اوس چې افغانستان کې د ترهګرۍ کومه لړۍ پیل شوی باید چې د هغې په رڼا کې پاکستان هم خپل حفاظتي اقدامات نور هم مضبوط کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان کې د سکیورټي او د اقتصاد په پیاوړتیا لیکلي او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې د پاکستان اقتصاد په توندې سره مخ په وړاندې روان دي. او د امنیت د ښه وزیر له کبله په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان ته ډېره ګټه ترلاسه شوې. د ادارې په وینا که څه هم د وزیر اعظم شاهد خان عباسی خبره نشي رد کېدی، خو بل پلو په پاکستان کې د ادارو ترمنځ جنگ هم په نظر راځي. پکار ده چې د دې مسلې اړخ ته توجه ورکړل شي او د سیاسي استحکام لپاره د عدلیې، مقننه او انتظامیه ترمنځ یووالی پکار دی. باید چې د دې سره سره په کمی مسلو باندې هم باسونو ته لار هواره کړی شي او هر مسله میډیا ته پریښودل نه ده پکار. ادارې آخر کې وایي معاشي حقایق د کام امانت دی، هر څه باید چې په سم ډول وشي او موجوده وخت کې د ملک د سیاسي او اقتصادي حالاتو سمولو او د ولس د مسلو د حل ضرورت دی. هم په دې یوه لار پاکستان پرمختګ کولی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډویچه ویله ویبپاڼه لیکي پاکستان، افغانستان او کانګو د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د شورا غړي منتخب شوي دي. پاکستان دا ګام ستایلی، خو کارپوهان وایي په دې هیواد کې د انساني حقونو سرغړونو ته پکار ده چې حکومت اوس ډېره پاملرنه وکړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي په وروستیو کې په کابل کې د شیعهګانو په نښه کولو پیښې زیاتې شوي او دغه خلک د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دواړو لیکنو ځنې نور برخې له انیسا جملاورو.
ډویچه ویلې ویبپاڼه لیکي پاکستان، افغانستان او کانګو د ملګرو ملتونو بشري شورا غړي منتخب شوي دي، خو کارپوهان وایي په دې هیوادونو کې د بشري حقونو سرغړونې کیږي او د دوی منتخب کېدل د تنقید وړ دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې اړه ویلي، د بشري حقونو شورا ته د باقی پاتې کېدو لپاره د اصلاحاتو ضرورت دی. د بشري حقونو سر ادارې یا هیومن رائټس واچ هم د پاکستان په منتخب کېدو نیوکه کړې دي او ویلي چې قومي او نړیوالو ادارو په پاکستان کې د بشري حقونو د خلاف ورزیانو غړي پیښې په ګوته کړې دي. د جنوبي ایشیا لپاره برسلز میشته ادارې یا ډیموکراتیک فورم مشر پاولو کیسکا ویبپاڼې ته ویلي، دا په ملګرو ملتونو او د حکومتونو ترمنځ نظام کې یو ښکاره بحران دی. نوموړي زیاته کړه، ستونزه دا ده چې اکثره هیوادونه د بشري حقونو د خوندي کولو ادعاوې کوي، خو هغه په رښتینی توګه نه عملي کوي. بلخوا پاکستان د دې ګام هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی ویلي، د پاکستان غړیتوب دا څرګندوي چې هیواد د بشري حقونو په برخه کې شمن دی. ډویچه ویلي لیکي، د سعودي عرب په څیر هیوادونو چې پکې په مسلسله توګه په لویه کچه د بشري حقونو خلاف ورزیانې کیږي، تا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه کې مهم ځایونه ورکړل شوي دي. مقاله لیکي، د افغانستان حکومت هم د ښځو حقونو خوندیتوب لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي، خو د حالات به په سمېدو کې وخت اخلي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي، د جمعې په ورځ په کابل کې د شیعهګانو غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو په بریدونو کې ګڼ کسان وژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خالی په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي، د کابل د دشتي برچی سیمې د برید پیښې پلټنې کوي. اژانس لیکي، دشتي برچی د کابل هغه سیمه ده چې پکې زیاتره شیعه هزارهګان اوسیږي. د اژانس په خبره د رستیو کې په کابل کې په شیعهګانو بریدونه ډېر شوي دي او په دغو خلکو کې ویاره هم ډېره شوې ده. اژانس لیکي، د شیعهګانو یو مذهبي عالم عبدالحسین نصیری د دشت برچی برید غندلی دی او ویلي چې په ښار کې د شیعهګانو جماعتونو لپاره د نورو امنیتي ځواکونو اړتیا ده. بلخوا د غور ولایت د پولیسو ویان محمد اقبال نظامی اژانس ته ویلي، په دولینا ولسوالۍ کې د سنیانو په جماعت شوي برید ښایي چې ځایي قومندان عبدالاحد یې هدف و. اژانس لیکي، دا په افغانستان کې یوه خونړۍ اونۍ وه چې پکې د عامو وګړو په ګډون د اویاو زیات پولیس او امنیتي سرتیري وژل شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شام د حکومت یو وسلواله مخالف ډلې چې مشرۍ کوردان کوي، د شام په ختیځ ولایت دیر الزور کې د تیلو د پراخو زیرمو یو ساحه په خپل قبضه کې اخیسته ده. د شام ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي، د آلومر په نوم د سیمه له داعش ډلې سره له درنو جګړو وروسته نیولې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
په سوریه کې د حکومت هغې مخالفې ملیشا ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دایر زور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی ایف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت دایر الزور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له دې مخکې هم داعش ډله د دایر الزور د طبیعي ګاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. اس ډی ایف ویلي دي چې دولتي ځواکونه د دې زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سیند د دایر الزور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په 2 برخو ویشي او اس ډی ایف ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سیند د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سیند په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلوو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي. د دې دوو قواوو ترمنځ د احتمالي نښتو د مخنیوي لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د روسیې پوځ اکثرا د کړکېچ د کمولو په نوم وندې کوي. خو له دې حادثو سره سره کله ناکله د دوی د عملیاتو پر مهال لانجی پیخیږي. د الامر د تیلو د تولید ساحه د شمالي ښار المیادین په 10 کیلومتره واټن کې پرته سیمه ده. المیادین د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سوریې دولتي ځواکونو ونیو. په همدې حال کې روسیې نن د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاو چې د درنو بمبریو په ترڅ کې د سوریې شمالي ښار رقه ویجاړ کړی دی. رقه چې داعش ډلې د خپل خلافت مرکز بل تیرونی د کورد ځواکونو په مشرۍ ائتلاف ونیو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواګی. د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د منځنی ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عرب کې ده. تمه ده چې نوموړی به د خپل سفر په دوام هند او پاکستان ته هم ځي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل رپورټ کې.
لومړی مهمه مسله چې په ریاض کې به د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې خبرې پرې وشي. د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي پخلاینه وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره خپل ټول اړیکې پرې کړې دي او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې قطر تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی، خو قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې او په پام کې ده چې نن به دوحې ته روانېدو مخکې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې سربېره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخېدل، د یمن کړکېچ او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دې خبرو د اجنډا مهمې برخې وي. خو د ټیلرسن د ماموریت بریا ته امیدونه ډېر کم دي. د تیر ځل په جولای میاشت کې هم د سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري پخلا کړي، خو نتیجه یې ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په پایل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه، وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکېچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و. خو ټیلرسن پرون ریاض ته له رسېدو سره سم څرګنده کړه چې په دې مسله کې پرمختګ ډېر کمزوری دی. ټیلرسن له بلومبرګ چینل سره په مرکه کې وویل چې د دې کړکېچ حل ته ډېره زیاته تمه نه لري. هغه زیاته کړه چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډېره زیاته لیوالتیا نه لیدل کېږي. تمه ده چې ټیلرسن به سیمې ته د سفر په دوام نوي ډیلي ته هم ولاړ شي او له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو پر اړوندو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی ټیلرسن په خپله یوه وروستۍ وینا کې ویلي و چې د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ یو 100 کلن ستراتیژیک شراکت په جوړېدو دی. په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته هم ولاړ شي او د هند او امریکا د نږدې کېدو له کبله د پاکستان د ویرې او اندېښنو د کمولو هڅه وکړي. خو په عین حال کې د پاکستان پر حکومت به نور فشار هم راوړي چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد خپل اقدامات زیات کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
او اوس وخت شوه ده د کلتوري خبرونه د باختر ستوري. د باختر ستوري خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمنګا خبري حل باز محمد عابد تیاروي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د استاد سعدالدین شپون د یادغونډې ریپورت ولرو. بیا به په کوټه کې له ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره د هغه د سیړنیز مرکز په کړي کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به په جلال آباد کې د سولې تر سرلیک لاندې د یو انځوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورت درازو. د پښتو ژبې وتلی لیکوال، شاعر، کره کتونکی او خبریال ارواښاد استاد سعدالدین شپون 13 میاشت د 15 کلونو په عمر په امریکا کې عمر او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. 13 اونۍ یې په کابل کې یادغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. دا ځل په کابل کې افغان ادبي بهیر خپل ونیزه غونډه د ارواښاد استاد سعدالدین شپون یاد ته وقف کړې وه چې نوموړو لیکوالو د هغه په ژوند او پن مقالې او ویناوې واورولې. په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر هم یو له هغو چې د استاد سعدالدین شپون په ژوند او هنري اوږدې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د استاد شپون آثار به ځکه تلپاتې ارزښت ولري چې په خپل چاپېریال یې د خپلو تجربو پر بنیاد لیکلي دي.
یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي، یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالي. شپون صاحب دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غاړه مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د خپل د ادب پیسه کې زده کومه تیوري لري. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دا وي. په هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و
لیکوال او کرکتون کی محمد اسف عمر د استاد سعدالدین شپون په نثری آثار او مقاله لیکلی و. د نوموړي په لیکنه کې یو ځای راغلی ول،
د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول. هغه راوي د یو کرکټر په څیر استعمالو. د هغه آثار په معلوماتو مال امال حسینه چې په یو مسله کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پریږدي. که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خو د شپون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د آثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولئ ته نه پوهېږئ چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال د کندوز په خان آباد ولسوالۍ چارتوت کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي، او د 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر له 10 نیټې سره برابره وه، د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسدی د 2010 کال د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو. استاد شپون په خپل 50 کلن ژوند کې پر 2 شعري ټولګو سربیره یو شمېر ناولونه او داستاني اثار هم خپاره کړي چې ګټلې شینتاغه د بنګي غاړه د سمسیاران خایستو و نو یو شپونو او د مچۍ زالې د لوستونکو پام ور اړولې وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له ښاغلي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي څخه د هغه د څیړنیز مرکز د هڅو په اړه اورېدلي وي چې نوموړي له دغه مرکز څخه په تیرو 12 کلونو کې 22 عنوانه بیلابیل څیړنیز اثار خپاره کړي. دا چې ډاکټر رفیقي څیړنیز مرکز د کتابونو د چاپ لپاره لګښتونه څنګه پیدا کوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو. ډاکټر صاحب عبدالرؤف رفیقی، په تیره خپرونه کې خو تاسو د ډاکټر رفیقی سیرینیز مرکز لخوا د چاپ شو تخلیقي او تحقیقي کتابونو په اړه باندې د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که اوس تاسو خپل یو کتاب ته چې دغه سیرینیز مرکز لخوا مو خپور کړی دی او د عالم اروا سیل نومیږي، په دغه لګرنا واچوي.
دا داسې و چې د المانی او شاعرو داسې 150 کاله د مخه دانتی هغه یو نظم لیکلی و په خپل وخت کې ډیواین کومیډي، نو په هغه کې د جنتو د دوزخ سیل کړی و. هغه وخت هم پر د باندې ډېر انتقادات سوي و چې د دې نظم مرکزي خیال دی د حضور اکرم صلی الله علیه و سلم د معراج د واقعې څخه اخیستی دی. نو دغه تصور دا خیال موجود و وخت په وخت د نړۍ د مختلفو ژبو په عربي کې او په فارسي کې، حتی شیخ محمود شبستری او مثنوي لیکلی و ګلشن رازی جدید، او بیا په دار وروسته کې اقبال لاهوري چې هغه یو په جاوید نامه کې دا لړۍ پر مخ بیولې ده، او سری افلاک دی چې پیری رومي جلال الدین بلخی رومي د مخ دی او مرید هندي اقبال په پسې دی. هغه په مختلفو مقاماتو د مختلفو شخصیاتو سره مخ کوي او هغه بیا یو د بل سره مکالمه کوي. مثلا اقبال په یو فلک باندې چې د احمدشاه بابا سره ګوري، نو احمدشاه بابا ورته وایي چې آسیا یک پیکر یا بوګیل است، ملت افغان دران پیکر دل است، از فساد و فساد آسیا در کشادی و کشادی آسیا. دا د احمدشاه بابا له ژبې اقبال دا لیکلی ده چې د ماته دا وویل. په پښتو کې ما کوشش وکړي، ابتکار مې وکړي چې د یو نوی خیال راوړم په یو نوي پیټرن او په یو نوي اسلوب باندې د پښتو ادب د شعر دنیا ته وړاندې کړم. نو په هغه کې د عالمي اروا سیل 12 ملاقات دي، 8 سفر دي. البته د اقبال په نظم کې مولانا بلخي د مخه دی، هغه رهبر دی، او په دغه عالمي اروا کې د ملت غم د مخه دی، او شاعر په پسې دی د ملت غم مختلف پړاوونو ته بیایي. په هغه کې د محمود غزنوي سره ملاقات دی، په خپل د احمدشاه بابا سره ملاقات دی، اقبال سره دی، د جمال الدین افغاني سره ملاقات دی، د مولانا بلخي سره دی، د شمس تبریزی سره، او د امریکې یو صدر ابراهام لینکن دا غسره یو ملاقات دی، او اخیری یو ملاقات د خپل ځواني سره دی.
ډاکټر صاحب دې کې خوشک نشته دی چې ستاسو دغه ملاقاتونه له دغه مشایخ سره تصوراتي دي، خو د تیرو اوږدو کلونو رئیسی د پښتون په خاوره باندې دغه خوره غمیزه یو حقیقت دی. آیا دغه حقیقتونه مو د شعر په ژبه له دغه مشایخ سره شریک کړي؟ او دا هم راته وایي چې مقصد مو څه دی؟
بله، اصل مدعا می دا ده چې دغه موجوده روان حالات ز د افغان رنیسانس مومنت چې دا زموږ د رنیسانس دوره ده چې دا موږ پکې روان یو، د ستړي پیښې دي، دا دنیا ده، دا جنګونه دي، خودکش دي، هر ځای پښتون ټکر ټکر دي، در بدر دي. دا زموږ د نوي بیداری د پاره انشاءالله زموږ رنیسانس مومنت دی، او په دې کې موږ ډیر څه د لاسه ورکړه، او خدای دې وکړي چې اوس تر ابده زموږ د نجات لاره. دغه حالات می له پخوانیو مشاهیرو سره څېړلې دي. احمدشاه بابا سره می ته خبرې چې ستا بچان په سړکانو خیرات غواړي، یا فرض کړه محمود غزنوي سره چې سومنات او دا او دلته دې په کور کې دغه مشکلات پیښ دي. په خپله د غازی امان الله خان سره هغه وایي، ورور ستاسې دا حالت ما لیدې، ما چې د تعلیم خبره کوله، ما چې د زده کړې خبره کوله، ما چې د ویښتیا خبره کوله، پر دغه بنیاد می کوله. نو دغه حالات مې ورسره څېړلي دي، او د دې په تناظر کې یو د شاعر خپل شاعر شاعرانه خیال چدی هغه منستره وړي.
ماشاءالله ډاکټر صاحب دا خو مو ډیر لوی کار کړی دی. کدارته وای چې ډاکټر رفیقی سیډنیز مرکز به پراتونکو کې هم سیډنیز کارونه پر مخ بوزي او تر څنګ دا پښتنه هم لکه اومه شي دغه سیډنیز مرکز خو به کتابتون هم لري. ستاسو له کتابتون نه ځوانان استفاده کوي؟
هو انشاء الله. اصل یو بنیادی خبره دا ده چې دا موږ په شخصي توګه دا مرکز جوړ کړی دی، یعنی په دې کې د دولت هیڅ ډول مرسته تر اوسه پورې زموږ سره شامل حال نه ده. اختیارانه موږ یو ښه مجهز کتابتون لرو، الحمدلله په هغه کې 15 کتابونه دي په مختلفو ژبو او په مختلفو موضوعاتو. هلته د ایم فیل او د دکتورا د لیول چې کوم خلک تحقیقات کوي هغه زموږ مرکز ته مراجعه کوي. موږ هغه ته ډېر ښه مصادر او منابع مهیا کوو. موږ ډېر پخواني ریکارډونه لرو او ډېر بهترین قلمي نسخو ښه کلکشن لرو په مختلفو ژبو کې. پخې ډېر نادر او نایاب نسخې هم موجودې دي. د دې تر څنګ موږ انشاءالله په مختلفو څېړنیزو پروژو باندې په علمي شوق ذوق او د ملت د خدمت په لیونتوب باندې دا کار موږ پیل کړی دی. دغه ځینې شیان چې د زموږ د څېړنیز مرکز لخوا چاپ شوي دي یا چاپیږي، دا زموږ سره څوک کومک وکړي مخیر حضرات یو کتاب بیا موږ په هغه کې دغه عکس چاپ کړو چې دا د پلاني په مالي مرسته چاپ شوی دی. مګر تحقیقي پروژې او کارونه موږ ګرد په شخصي لګښت.
ډېره مننه استاد، خوشاله اوسئ.
ډېره مننه عابد صاحب، خدای دې خیر درکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 په جلال آباد کې ځوان بدلون مدني ټولنې د سولې تر عنوان لاندې انځوریز نندارتون جوړ کړی و چې د افغانستان د وتلو انځورګرانو او عکاسانو د کارونو نمونې په کې نندارې ته وړاندې کړي وي. نور حال په ریپورت کې. د سولې تر سرلیک لاندې دغه نندارتون چې د افغانستان د وتلو انځورګرانو انځورونه او د عکاسانو تصویرونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو، د ځوان بدلون مدني ټولنې له اړخه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړ شوی و چې د ننګرهار پر یو شمېر دولتي چارواکو سربیره پکې لسګونو تنو مدني فعالانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. د ځوان بدلون مدني ټولنې بیان عنایت الله مولوی زاده په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په دغه نندارتون کې د مختلفو نقاشانو او مصورانو انځورونو د سولې پیغام درلود. په دغه نندارتون کې خلک ته وروښودل شو.
دغه نندارتون د یوې غونډې په ترسره کېدو سره پرانستل شو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل.
د سولې په کار کې قدم پورته کول، کاغه د تصویر او د انځورګرۍ د لارې نوي، کاغه د شعر او شاعرۍ په وسیله وي، کاغه د تیاتر د ډرامې په وسیله وي، او کاغه د یو سینمایي فلم په لارې وي. دغه سپیشلی ارمان بدرګه کول دا د انسانیت هیله او غوښتنه ده.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره به. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
فطرت د پسرلو نده اوس دغه ګل د رشیدون ده خو فطرت د پسرلو نده اوس دغه ګل د رشیدون ده داغ د سرزور کېدون ده اوس دغه ګل د رشیدون